سلام و وقت مخیر در افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواړئ چې مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه د طالبان وی مخالف وسله والی جبهې چې د افغانستان ملي مقاومت نومیږي ادا کړ چې تیر شپه یې په هرات کې په بریده کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. د جبهې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبان هغه کسان یې په نښه کړي چې په شهیدایي سیمه کې چې د هرات ښار په یولس میناهي پورې تړول لري په کس نه بوخت. د طالبان حکومت ورسره په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واکه توګه دا ادا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو په خوا خپلو مخالفو جبهو ورته اداوې رد کړي دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پرلپسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادا کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لپاره نوی ځرمرګي برید وروسته د پاکستان د فوزیر خواجه صف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. خواجه صف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاینه حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بېلتون غوښتونکي ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، ولس پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شوي دي او تر شپږ ډېر نور ټپیان شول. د طالبان حکومت د برید غندلی، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف د تازه تور پاړۍ تروسه نه دي ویلي. طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې په غني شوي ټویټر لیکلي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته رسېږي، چې د دې جملې څخه 4 میلیونه یې صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچنزیر، اینجا، زعفران، ممیز، شنزیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت د نیکشن په یوه بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر درېیم ټولګي پورې کلنۍ ازموینه به د لړمې عقرب له شپږویشتمې تر دېرشمې نېټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نېټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې درې کاله تېر شو چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلې. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. له هېواد بهر بیا د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په شمالي غزه کې د اسرائیل په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. دغه روغتون چارواکي چې د وژل شویو کسانو جسدونو ورته انتقال شوي، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځای شو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. پر دغه کمپ اسرائیل یوې میاشتې راهیسې بریدونه کوي. د اسرائیل پاس وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونه په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت لحیا او بیت هوان شاوخوا خارونه محاصره کړي دي او یوازې بشري مرستې ور پرېږدي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی.
له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
اوس فعلا یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې په هغه کې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی.
او کونړ کې د پښتپل ماتېدو کونړیان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پل غورځېدلی دی او په شد ساحه کې اکثره د لیسو او استادان.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال د اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبرې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره د دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوي ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزیات د سنا ککړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلی خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی د غیر اقلیم څخه آسیب پذیر شوی دی او مشکلات لري دی، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معاذ الله او د بغلان ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کیږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او ګلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلي حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د خوندزویو ځینې انجونې زده کوونکي چې تر راتلونکو څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغ شي وایي چې دا نور به د زده کړې اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د زده کړې دوام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزویو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبر ورکړی دی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
وقتی فکر میکردم که سال آینده بعد برفتن نمیتوانم خیلی مایوس میشوم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صنف ششم هستم چې میخوام درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټره شم، خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مسئله سالهای قبل آمدگی نهان را می گیریم.
زمونگ از ماینه را نگدی دیده تیرو کلونو پشان ورده چم توالی نیسو خوزمان دیخ نداده چه دش بگم ترکی لپایده رسی دو روسته با نشم که ولی خپلو زدکرو تا دوام مرکلم. سکر چه دش بگم ترکی و پورتان جونی ده زدکرو اجازه نلری. زل نریوالو سازمانونو غوارم چه پده برخه که لاس بکاشی اون جونی لده حالت وشغوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکې او د زده کړو د حقونو فعال ملال یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملال د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په ایکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
لا پاکستان او ایران یو شمېر رسنۍ شوي افغان کډوال وایي د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید د واپس اړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونو سرپناه غمه وخوري. نور حال په دې راپور کې
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلا یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هېڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو او موسساتو نه ده ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه می سپینګیر دی، اولادونه می واړه دی، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یاره د مارس کړو ټول ماجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. دی جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلا ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونه ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه پنهه کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډېری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په شپه ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخته دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي ښار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي، چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژلي، چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې په پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
روی صدا تفان فلم جوړون کې خپل نوې فلم چې آهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نظر ته وړاندې کړ. میرمن صدات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې تابان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شو چې هیواد پریږدي. وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت شو. نور حال د عبدی سپومې پر راپور کې.
رئیس سازمان زنهای دموکراتیک افغانستان
صبح بخیر.
اوز خان
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوو دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هېر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر په 9 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
موږ ټولې تیارۍ لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پرېکړه وسوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې.
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنگ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولي دي. د آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشره زهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینما
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل زهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د زهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د اهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د لسو غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دریم کال په پوره کېدو ده چې د پښت پل ملامته شوې ده، د موټرو له تګ را تګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. نور حالې په راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زړې بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر په ملامت شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکي به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره یې بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښد دوه تنو اوسیدونکو مولوي مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د حمل باندې بیمار او ادم ماشوم باندې بیمار او هغه به طرف نه وبات خپل باندې پروته چې غسه ته بدلا یا بم د توقید یا تین جمعه خپل باندې پولیس ته راځي چې مثال موږ په شند به حرکت کوو او بعد بلاره باندې په چغسه او صداقت ځان له ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګالم نه میډاوی کې د سټی انګرار تر جنو د تین جمعه څخه نه باندې استفاده کوم چې هغه هم د دینه په ډیر لري پاتې کې پوسه
پول غورځېدل دي او په شد صحه کې اکثره د لیسو او استادان او خاص کر د پښد زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غورځېدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په سیند کې اوبه کمې شوي او همدا یې د ترمیم وخت دی. په وینا یې که په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلي او اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سیند اوبه کمې شوې دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښد د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښد پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ له سیند اوبه کمې دي او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښد او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسئولین وای چې د پښد پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاز ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي وه، د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دجا ورته نه و خدا به درز نه غونډي او راتګ زمنګ او دیوالي سي بنا او ټولو دې عمره فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښد پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلنواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربیرې د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونې ده چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلي جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالي سره یې 15 پلونه تخریب شوي او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ړنګېدو په لومړي کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشه د وران ویجاړ پراته دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
سمو پختو خبري مجلم دلته پای ته رسي. خو دري خبري مجلس موږ هم کار تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر فرانید.
تشکر اوسای جان، سلام بر خود، سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله شامگاهی خبری از رادیو آزادی.